دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو په ولایت کې پرون د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د هوایي پوز یو فرون ایم آی ولس ډوله هلیکوپټر د تخنیکی ستونزو له امله رالوېدلی دی. د عملې درې تنه وژل شوي دي او یو کس یې ټپي دی، خو طالبانو ویلي دي چې دوی دغه هلیکوپټر د جغتو دولسوالۍ د پاسه پوځیانو ته د اکمالاتو د رسولو په حال کې په نښه کړ او راوې غورځو. په عین وخت کې چارواکي وایي چې د لغمان د ولایت د علي شنګ او الینګار په ولسوالیو کې د طالبانو په خلاف د حکومتي قواو عملیات جاری دي. یو شمېر پوستې ورنه بیرته نیولې دي او بې ځایه شوي خلک خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د چهارشنبه په ورځ په خپل یو تازه رپورټ کې ویل چې د 1999 لمریز کال په دوران کې د افغانستان د 20 ولایتونو په 240 محبسونو 194 توقیف خانو او 99 نظارت خانو کې د توقیف او اسارت په دوران کې د شکنجې ورکولو د فزیکی او روغتیایي سهولتونو نه محروم پاتې کېدو او د مدافع وکیل نه لرلو په شمول په ډېرو مواردو کې د قیدیانو بشري حقوق تر پښو لاندې شوي. سعودي عربستان نن د پنجشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د دینی علماو یوه آنلاین غونډه په داسې حال کې جوړوي چې د افغانستان یو شمېر دینی عالمانو د پاکستان دینی علما د طالبانو په ملاتړ تورن کړی دي. د افغانستان دینی عالمانو ویلي دي چې له افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو اعلان وروسته په هغه هیواد کې د جنگ جاری ساتل شرعي جواز نه لري، خو دوی وایي چې پاکستانی عالمان کوشش کوي چې په افغانستان کې د جنگ جاری ساتلو ته شرعي جواز ولټي. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی د چهارشنبه په ورځ د قطر پایتخت دوحه ته ورسېدو. ښاغلی خلیلزاد د قطر د بهرنی چارو په وزارت کې د ټریریزم ضد او منځګړیتوب د چارو د مسؤول مطلق بن مجید آل قحطانی سره ملاقات وکړ. د برېټانیې د هالو ټرست خیریه مؤسسې عمومي رئیس جیمز کوان د چهارشنبه په ورځ د بغلان په ولایت کې د دغه مؤسسې د ماین پاکولو د لسو کارکوونکو د وژلو او 14 کسانو ټپي کېدنو وروسته په یوه رسمي ویډیویي بیانیه کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته له ډېر پخوانه د افغانانو سره د مرستې په خاطر تللي وو، بې له دې نه چې د دغه شان حملو نه وډار شو خپل کار ته به دوام ورکوو. د افغانستان حکومت، متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي اتحاد او ګڼ شمېر بشري مؤسساتو د مرګانې حملې غندنه کړې ده. ولایتي چارواکي پړه د طالبانو په غاړه اچولې، خو د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د طالبانو هر ډول لاس لرل رد کړي دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د ریټرز خبری اژانس ریپورت ورکړ چې عراقي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ایران د شیعهګانو طرفدار عراقي شیعهګانو قماندان قاسم مصلح چې 13 میاشت پر امریکایي عسکرو باندې د حملو په شک نیول شو بیرته خوشی کړ. د هاګ نړیوالې جنایي محکمې د بوسنیا د سربي ملیشو د بخانی قماندان راتکو ملاجک په خلاف د 1990 میلادي په لسیزه کې د بوسنیا د کورنی جنگ په دوران کې د لسګونو زرو مسلمانانو قتل عام او نسل کوشي په وجه د ابدي حبس سزا واوروله. ملاجک چې د بوسنیا د قصاب په نوم شهرت لري، د سبرنډزیکا په سیمه کې په 1990 میلادي کال کې په ډلایزه توګه په سلهاو مسلمانان وژلي وو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری او د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې په سمندر کې له ډوبېدو نه د یو نوي روهینګیایي مهاجرینو د ژغورلو لامله د اندونیزیا د حکومت ستاینه کړې ده. دا خلک چې تلور میاشتې مخکې د بنگلاديش د کاکس بازار نه په یوه دیسي کښتۍ کې سفر پیل کړی و، په دغه کسانو کې 500 ښځې او 19 ماشومان هم شامل دي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیاله میرمن کمالا هیرس لاتینی امریکا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې د چهارشنبه په ورځ د مکسیکو له مشرانو سره ملاقات وکړ. کمالا هیرس د چهارشنبه په ورځ بیرته واشنگتن ډی سی ته راستنه شوه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جون په 14 په ژنیو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د عالی غونډې نه مخکې ژمنه وکړله چې متحده ایالات به تل د روسیې په مقابل کې له خپلو اروپایي انډیوالانو سره کلک ودرېږي. د فرانسې د خبری اژانس د رپورټ له مخې توقع ده چې نوموړی به د جی سی ون د ډلې د پرمختللو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې او هم د ناټو د مشرانو په لی غونډه کې ګډون وکړي او د روسیې د جمهور رئیس پوتین سره به هم وګوري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د متحده ایالاتو لخوا د نظامی اډو د جوړېدو په باب په مطبوعاتو کې اوازې ګرمې شوي، یو لوړ پوړي پاکستاني مقام د چهارشنبه په ورځ دغه اوازې په کلکه رد کړې، خو نوموړي ومنله چې د متحده ایالاتو او د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ له څه مودې راهیسې مذاکرات شوي دي. د ډیوی رادیو د رپورټ له مخې په خبري رپورټونو کې ویل شوی چې له افغانستان نه د امریکایي او د ناټو د ځواکونو لوتو وروسته په افغانستان کې د ټیریزم ضد عملیاتو په خاطر متحده ایالاتو پاکستان ته د نظامی اډو د جوړولو خواست کړو. د نوموړي پاکستاني مقام په وینا پاکستان رسمن متحده ایالات ته اطلاع ورکړې ده چې امریکایي ځواکونو ته به په افغانستان کې د ټیریزم په ضد د عملیاتو په خاطر نظامی اډه ورنکړي. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې سا کال په اپریل کې د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو د ادارې د رئیس ویلیام برنز په شمول یو شمېر لوړ پوړو امریکایي مامورانو د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا او نور لوړ پوړو پاکستانی قومندانانو سره کتلي وو. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې د یو شمېر هغو بلوڅانو د کورنۍ غړو د دغه صوبې د اعلی وزیر د دفتر مخ ته احتجاجي مظاهره وکړله چې له ډېرې مودې نه لا درک دي. د پاکستان د پوځ یو ان تورن جنرال بابر افتخار سکال په فروری کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان کړو چې د لا درک شو کسانو د کمیسون لخوا ورته د شپږ زره کسانو نمونه ورکړ شوی دي او د خیبر پختونخوا د هریپور په ځل کې یو اویا کلن سړي منلی دا چې خپل ولس کلن لمسی له هلکانو سره د ناجایز تماسونو په وجه سنگسار کړه. د خبرونو پای
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا جغ سرمقاله هم اوریدلی سي، خو لومړی به دا رپورټ واوري چې په داسې حال کې ناامني مخ په زیاتېدو ده او په تیرو څو اونۍ کې د اولسو په شاوخوا کې ولسوالیو سقوط کړی، د بلې خوا له ډېر اوږده ځنډ وروسته تېره شپه په دوحه کې یو ځل بیا د سولې بین الافغاني مذاکرات له سره پیل شوي او د خبرو په چټکولو ټینګار شوی دی. په دې باره کې رحمن ګل ساروان د کابل څخه رپورټ راستولی.
کله وی خو د ولسوالیو د مرکزونو سقوط یا تر تکتیکی شاتګ روان دی، بلور ته د سولې د دوحې بین الافغاني اوګدنی بي پایلې مذاکرات یو ور بیا د مذاکراتو د پلاو ترمنځ په ناستي پیل شوې دي. دغه مذاکراتو 13 د جون په 14 شوې و. د جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي پلاو د مشرانو او زینو غړو ترمنځ وروستۍ ناسته 13 شپه دوحه کې شوې.
تیر ماشام د دواړو مذاکراتي پلاوي د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته تر سره شوه. په دې ناسته کې د مذاکراتو د بهیر پر چټکتیا او اجندا باندې تفاهم وشو.
او داس یو مذاکرات پیل شي، دا جدي مذاکرات وي، یعنی یو خب هغه ونشي، ایمو کو وخت ځای باید پکې ونشي، یعنی د ځای د وخت ځای کول لپاره باید دا مذاکرات دوام ونی کی نه، باید داس یو مذاکرات پیل شي، هغه جدي مذاکرات وي، مستقیما باید ورشو چې د جګړه باید ختم شي.
د تیر کال د دسمبر لمیاشت رئیس د سولې د دوهې ځندنۍ خبرې په داسې حال کې بیا پیل شوې چې جګړه ګرمه شوې ده او اوس د ولسوالیو د سقوط خبرونه هم ورکول کیږي. په تیرو څو اونیو کې غیر رسمي رسنیزې موندنې ښیي چې تر ولسو پورې د ولسوالیو مرکزونه طالبانو ته سقوط شوي دي. د مشرانو جرګې ځینې غړي خو یې لا شمېر تر دې هم زیات بولي.
تاسو ګورئ ډیر لسنه تقریبا شل ولسوالۍ سکوت کړی دی او دا لړۍ وسم روانه ده. هر ورځ ولسوالۍ او بیزونو لوی شعراوی قرارګاوی سکوت کوي او طالبان پرمختګ کوي. د یو لوی عملیات ده چې د وسلوال پوج په رهبری کې هغه سی خلک ګمرل سوي دي چې هغه د کلی اردوګان کمانډانان دي چې هغه نس کولای چې د جنگ مدیریت مختبوزي او د خپل سربازانو د خپل سرتیرو سم مدیریت وکړي.
زموږ په دغه شریعت باندې موږ عمل کړی دی مسلمانان قتلوا د مسلمانان مرګ دي سره وادي د خلکو د کورو څخه استفاده کوي د خلکو په کورو کې د بچان ناشته دی راځل ته مرچې کوي د خلکو سره یو ته سړي و د غور کې د غزه نه د حکومت عملیه کې دا په کم کولای کې راغلي
په دفاع وزارت سقوط نه تکتیکی شاتګي غني
از ساعت که فعلا در تصرف دشمن قرار گرفته نشان دهنده قوت دشمن نبوده بلکه نیروهای امنیتی تان به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی از ساحات عقب نشینی موقتی داشته و با احترام کامل به همه نگرانی های بر حق ملت شریف کاملا مطمئن باشید که نیروهای امنیتی تان به خاطر بازپسگیری و سرکوب محکم دشمن در ساحات برنامه و تدابیر امنیتی جامع خود را دارد.
نظامی کارپوهان در اوسنی وضعیت لامل ناسم مدیریت پولی
دا سیده چې مخالفینو دیر له سولو سوالی نیولی دي اما دیر له سولو سوالی ټول افغانستان نه ده درې سو پنځه شپېته ولسوالۍ دي په افغانستان کې د ټولو نیو کار مشکل نه مشکل لري موږ یو ډیر قوي قوت لري په افغانستان کې چې موږ درست رهبری کوو
د سولې او جګړې روان وضعیت داسې مهال ادامه مومي چې زلمی خلیلزاد او د امریکا بین الوزارتي پلاوی په داسې مهال کابل ته راغلی و چې له افغان حکومت سره د امریکا او افغانستان د اړیکو په نوي فصل او امنیتی همکاری و خبری کلی دی
دا امریکا غاگ دا اشنا رادیو پا خپلو بیلو بیلو خپرونو که دا نرهی دا گود گود او دا افغانستان پا باب جامعه بیطرف او ماسک را پوکنا خپرهی دا امریکا غاگ دا اشنا رادیو خپرونی مهیروی
قدرمن اوریدون که دا لغمان دا الینگار او الیشنگ و لسوالیو پا مسیر دا حکومتی قوا و عملیات لا هم روانده چارواکی وایي اکثره بایللی پوستې بیرته فعال کړي او ګڼ ولسی خلک بیرته کورونو ته ستانه سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر راپورټ کې واوري.
لغمان کې د طالبانو پر ضد لا هم د افغان ګډو قواو عملیات روان دي او چارواکی وایي خپل مخالف غاړې ته درنه مرګ جوړلاړه ولیدا. ختیځون کې د 201 سیلاب قلو اردو ویان اسید مقصود صاحبزاده وای تیر څلی رښتو ساتونو کې په طالبانو ګڼ هوایی او توپچی گزارونه کړی دي
چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو د یو هوانچی په ګډون دیار لستانه وسلوال طالبان وژل شوی دي څلور تنه نور ټپیان دي.
د لغمان والی رحمت الله یارمل وای طالبان لخر ایستلی او د حکومتي ځواکونو بایللی پوستې بیرتنی ولی او فعالی کړی دي. هغه وای عملیات اوس د لنګار او لشنګل سوالي او کیرا واندی
د مهترلم شهر اړوند د کمربند پوستې ټولنی ولسوی دي او ځینې کوچنی پوستې چې مخکې وي هغه په لوی بیزونو باندې تبدیل شوی دي. په هغه کې زموږ مشترک قوتونه ځای پر ځای شوی دي. عملیات اوس د لشنګ پر طرف رہی دي چې لشنګ ولسوالی ته پرلار پراته کلی تسپی کیږي. پر هغه باندې زموږ خاص قوتونه او زموږ خپل قوتونه په ګډه کار سره کوي.
د لغمان د ولایتي شورا غړی ګلزار سنگروال وایي طالبان لخارې استل شوی او اوس جدي ګواښ نشته خو د جګړې لیرې راکړه شوې کورنۍ د مرستو په تمه دي.
محترم خار د لشنګ دولت شاه او د لینګار نه راکړه شوې دي. هغه لا تر اوسه په همدغه موقتی کمپونو د خپل خپلوانو په کورونو کې دي. هغه ویر او تشویش لري چې ترته منګه بیا خپل کورونو ته لاړ شو بیا به جنگونه خلی. دوی سره زیربت ادارو همدارنګه خیره بنسټونو تر واندازا کومکونه کړی دي خو منګه بیا هم په زیربت ادارو په خیره بنسټونو باندې غوږو چې د دوغز جنگ زپلو بي زې شو خلکو لاسنیوي دی وکي او د دوی د ژوند هغه اولیه ضرورتونه دي ورته ورپوره کی.
لغمان کې دولت شاه ولسوالی لا هم له طالبانو سره ده او د بیرتنیولو لپاره تر اوسه اقدام نه دی شوی. طالبانو د تازه مرګ جوړ لپاره رسنیو ته څنې دی ویلي خو ولسی خلک وايي حکومت د ګټلې سیمې د دائم لپاره وساتي. د لغمان د لنګار په مسیر د نورستان دواب او منډول ولسوالی هم طالبانو نیولي او لا هم ورسره دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې د اونۍ د تیرې اونۍ په پرتله د کورونا وایرس پیښې 200% زیاتې سوي دي. شاغلی مجروح خبریالانو ته وویل چې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه په یوې جدي ستونزې د بدلېدو په حال کې ده. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د ګڼې ګوڼې ځایونو ته د تللو ډاډه وکړي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله راپورټ راستولی.
دا مې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې تر اوسه لا په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو هیڅ نښه او نښانه نشته او لا هم د دغې وبا درېیمه څپه چې هغه د تیرو دوه څپو پرتله خونړۍ وبلله پیښې د زیاتېدو په حال کې دي. هغه وویل چې تېره اونۍ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ثبت شوو پیښو شمېر 6233 ته رسېدلی و، خو دا اونۍ په دغه هېواد کې د مثبتو پیښو شمېر 10024 ته رسېدلی دی.
موږ په تېر 24 او 48 ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډېر صعود په اماره کې وینو.
ډاکټر مجروح وویل چې د دوو اونیو ترمنځ د پیښو مقایسه ښیي چې افغانستان کې دا اونۍ د تېرې اونۍ پرتله د 180 څخه تر 200% پورې د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس 1340 نوي پیښې ثبت شوي. دا شمېر د کل نه چې په افغانستان کې د کورونا وایرس څپه خپره شوې تر ټولو خورا زیاتې پیښې دي چې تر اوسه ثبت شوي. ډاکټر مجروح وویل چې د افغانستان روغتیايي نظام تر اوسه پورې د کورونا درېیمه څپه په ښه ډول مدیریت کړی، خو هغه وویل چې د افغانستان روغتیايي سیستم له دې څخه زیات توان نه لري.
خو د دې ترڅنګ تاسو وګورئ چې د ټولنې مرسته څومره ده، د ټولنې پام څومره ده. متاسفانه موږ د عاطفي لیدلوري نه هغه خواته ځو چې زموږ د حساسیت قدمه ورځ په ورځ مخ په ټیټېدو ده. یو وخت په کابل کې انتحاري حمله کېده، په ښار کې به تا موټر نه لید، څوک به دې په سړکو باندې نه دی نه لید. اوس که لس انتحار اوسي، متاسفانه ټول خلک سړک باندې چکر وهي. عین عاطفي برخورد کرونا په مقابل کې کېږي.
هغه په روغتونونو کې مصنوعي اکسیجن د برابرولو په برخه کې د حکومت د اقداماتو یادونه وکړه. ویل چې ژر به په لسو روغتونونو کې د مصنوعي اکسیجن د تولید ماشینونه په کار پیل وکړي. ډاکټر مجروح وویل چې نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک د مخه خپلې منابع په دې برخه کې یونیسف سره شریکې کړې وي، خو یونیسف چې ژمنه یې کړې وه چې دا دستګاګانې به 15 میاشتې وړاندې په 15 روغتونونو کې په افغانستان کې نصبوي، د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله یې دا کار ونه شو کړی.
دوی په دې وادار شوه چې سبا انشاءالله لس پای د اکسیجن پلانټونه کابل ته به د ترکیه نه راوړي. زه خپل ملت ته ډېر په ډاګه وایم چې دا اوس هم زموږ او د دوی سره جنجال دی پر دې باندې چې دوی موږ ته ویلي چې د اگست یعنی یو نیم تر دوه میاشتې پسته به دا نصبوي چې موږ ورسره موافق نه یو. جلالتماب رئیس صاحب جمهور قاطع هدایت دوی ته دادی او زما هدایت دوی ته دادی چې نن تر مازیګره به دوی موږ ته خپل پلان راکړي.
هغه ویل چې حکومت هڅه کوي چې په آزاد بازار کې د مصنوعي تنفس د تولید دستګاګانې واخلي او په روغتونونو کې نصب.
د دې نه پسته دوه نور دستګاوې دي. جلالتماب رئیس صاحب جمهور د استرالیا نه غوښتی دی هغه به موږ ته ورسي دوه نور ولایت ته نصب شي. خپل ټول هڅه کوي چې د مارکیټ نه نور پیدا کړو یا د ترکیې نه وارد کړو او روغتونو کې نصب کړو. تیر شپه موږ په قصبي روغتون کې د اکسیجن دستګاه فعال کړ. هڅه کوو چې نن شپه تر سهار یا سبا سهار د ارزان قیمت په روغتون کې اندونیزیانو په پالی کلینیک کې هلته د دویم دستګاه په کابل کې فعال کړو. د جنار روغتون په نی کې هیله یو هفته کې چې اکسیجن د مرکزي سیستم نه اخلي. سبا تر غرمې پورې انشاءالله یا سبا تر ماښامه په افغانستان کې تر ټولو نو مدرن تر ټولو نو لوی د اکسیجن دستګاه په افغان جاپان روغتون کې فعال شي او افغان جاپان روغتون به د بالونی اکسیجن نه بخلاص شي.
اوس مهال په کابل کې وو په بې کې په سلی ساتونکو کې 3850 دبي اکسیجن تولیدي، خو اکثر دغه اکسیجن خصوصي روغتونونو لخوا په بازار کې اخیستل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اکسیجن د تولید یو مصنوعي دستګاه تر سلوي خو په ناروغان اکسیجن برابرولی شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې نن د چهارشنبه پورس په کابل کې د دغه وزارت یو تخنیکی کمیټه غونډه کوي چې پکې به پاتل سولیتونه کې چې لا هم پکې خونځي او پنتونونه پرانیسي د محدودیتونو په وضع کولو بحث وکړي. اوس مهال د افغانستان حکومت د عامې روغتیا وزارت په سپارښتنه په شپاله سولیتونه کې خونځي او پنتونونه د شاوخوا یو میاشتې لپاره تړلي دي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې تیر لمریز کال د افغانستان په زندانونو کې په پراخه کچه د بندیانو د بشري حقونو د نقضولو خبر ورکړی دی. د بشري حقونو کمیسیون په دې راپورټ کې د بندیانو د بشري حقونو په وړاندې دیارلس ننګونې رابرسیره کړي دي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل څخه د ممتاز بهیر راپورټ ده.
د افغانستان د وښته ولایتونو په زندانونو، توقيف خونو او نظارت خونو کې د بنديانو د بشري حقوقو په اړه د دغه کمیسیون د ریپورت موندنه خي چې په 1499 مریض کال کې د بنديانو بشري حقوقو په 1400 برخو کې تر پخو لاندې شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون دا ریپورت په 223 زندانونو، 1390 توقيف خونو او 99 نظارت خونو کې د بنديانو د بشري حقوقو د سرنګوالي په تړاو ترتیب کړی دی. دغه کمیسیون په زندانونو کې د بنديانو غنغونه او د ځای کم والی د عمر جرم او یا تور په اساس د بندیانو نه تفکیکول او په یو کوټه کې له روغو بندیانو سره په ساري ناروغیو د اخته بندیانو ساتنه د بندیانو د بشري حقوقو د نقض موارد یاد کړی دي. د دغه کمیسون یوې کمشنری بنفشه یعقوبی امریکا غټول چې د مدافع وکیل مناسب او کافي خوړو روغتیايي خدماتو د حرفه زدکړو تفریح او د ورزش اسانتیاو ته د لاسرسي نه درلودل د بندیانو د بشري حقوقو د نقض نور موارد دي.
بحث شکنجه هست که متاسفانه هنوز
بل بحث شکنجه بحث چې په خوښنۍ سره لا هم موږ نشو ویلې چې په زندانونو کې شکنجه کول نشته. موږ بیلګې درلودي او په خوښنۍ سره چې لا هم شکنجه شته او د هغو کسانو ته چې په بند کې دي زیات ستونزې رامنځته کړي.
هغه کسان چې د محلات سلب آزادي هستن ایجاد کرده
په زندانونو کې د بندیانو په لاسونو او پښو کې زولنې په غیر قانوني توګه د خلکو نیول ملګرو او د کورنۍ لغړو سره د لیدنې په بهیر کې ستونزې او له زندانونو څخه د نظارت کولو په وړاندې خند هم په دې راپور کې د بندیانو د بشري حقوقو د نقص په توګه یاد شوی دی. اغلی یعقوبی د سباندې 2600 زندانیانو د دوسیو نامعلوم برخلیک د بشري حقوقو د نقض یو بل عمده بیلګه یاد کړه او ویل
مشکل بسیار اساسي و کلان
په زندانونو کې یو اساسي او ستونزه دا هم لرو چې په ځانګړي توګه هغه کسان چې دوسیې له ولایتونو څخه مرکز ته انتقالیږي د یوې اوږدې مودې لپاره د دوی برخلیک نه روښانه کیږي او دا بندیان له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي.
په ریپورت کې راغلی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د 1555 به برخلیک بندیانو لپاره د عدالت غوښتنه کړې او برخلیک معلوم کړي خو لا هم د کابو 1555 کسانو د دوسیو برخلیک ناسرګند دی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت تر اوسه په توقيف خونو او نظارت خونو کې د بندیانو د بشري حقوقو د نقص په اړه د دغه کمیسون ریپورت خبرګون نه دی خودلی. خود افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم اداره وایي چې د بشري حقوقو کمیسون په خپل ریپورت کې مثبت او منفي ټکو ته اشاره کړې ده خو د منفي ټکو لاملونه یې نه دی بیان کړي. د دغه ادارې د اماریکو رئیس فی الله جلالزی امریکا غته وویل چې د راپور په اړه به د بشري حقوقو کمیسون سره وغږیږي او د دغه کمیسون ناظرانو ته به وضاحت ورکړي. ښاغلی جلالزی وویل چې د زندانونو د چارو تنظیم ادارې نظارتي کمیټې مدافع وکیلانو ته د بندیانو د لاسرسي کافي او مناسب خوړو ته د هغوی د لاسرسي او دغه راز د روغتیايي خدماتو زده کړو کار او حرفه تفریح او د سپورت د اسانتیاو د برابرولو په برخو کې فعالیت کوي.
برای مسؤلیت حقوق بشری
د زندانیانو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره زیات اقدامات ترسره شوي دي. د بندیانو د بشري حقوقو اړوند ټولو مسایلو ته د زندانونو د چارو تنظیم په قانون کې ځای ورکړل شوی دی او رعایت کیږي چې په کې د مدافع وکیل د درلودلو حق، لبد چلند څخه د خوندیتوب حق، د برخلیک معلومولو حق، سالم تغذیه ته د لاسرسي حق، روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي حق او زده کړې حرفه کار او د کورنۍ لغړو سره د لیدلو حقونه پکې شامل دي.
ملاقات به ازای خانواده است.
همدارنګه ښاغلی جلالزی په زندانونو کې د بندیانو شکنجه کول رد کړل او زیاته کړه که کومه بیلګه په ریپورت کې د بشري حقوقو کمیسون په ګوته کړې وي ښایي په نظارت خونو کې ثبت شوی وي چې په وینا یې تر اوسه د دغې برخې مسؤلیت د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته نه دی سپارل شوی. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د معلوماتو په اساس په 1999 لمریز کال کې په زندانونو کې د بندیانو شمیر 22,200 کسانو او په توقيف خونو او نظارت خونو کې شاوخوا 8,000 کسانو ته رسیده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا هم نړیوال رپورت. نړیوال میټرولوژیکي سازمان یا WMO د سمندر د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرداري ورکړي چې دا وخت د نړۍ د سمندرونو ایکو سیستمونه د کاربن ډای اکسایډ او زهرجنو غازونو د خپرېدو په سبب د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوي دي. لا جنیف څخه د خبریالې لیزا شلاین د رالیژلې رپورت خلاصه زموږ همکار سی سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د کاربن ډای اکسایډ یا CO2 زهرجن غاز چې د انساني فعالیتونو په وجه په اټموسفیر یا فضا کې خپرېږي په نړیواله کچه د تودوخې د کچې د لوړېدو لومړی عامل دی او د چاپیریال پیژندونکي وایي چې د کاربن ډای اکسایډ افرازات د ځمکې له پاسه په اټموسفیر کې په کراره کراره راجمع کیږي او په اوسط ډول په فضا کې د 300 کلونو نیولې انتر زرو کلونو پورې په خپل حال پاتې. د نړیوال میټرولوژیکي سازمان یا WMO ویاندې میرمن کلیرنولس امریکا غږ ته وویل له همدې وجبه د انسانانو راتلونکي نسلونه وګوري چې د کاربن ډای اکساید د خارجېدو په وجه د ځمکې د تودوخې درجه به کال په کال پورته خیژي، په ژوند باندې به د اوږدې مودې لپاره ناوړه اغیزه کوي. نوموړی وایي
not just talking about one or two, we're talking about many generations will be committed to seeing more
delta mong sef د انسانانو د یو نسل یا دوو نسلونو په باب نه غږیږو، بلکې مونږ د ډیرو نسلونو خبره کوو. هغوی به په خپله وګوري چې د نړۍ د اقلیم بدلون او د تودوخې د کچې لوړېدل د هغوی په ژوندانه باندې څومره ژور اغیزه کوي، او د دې خبرې مطلب دا دی چې د تودوخې کچې د لوړېدو سره سم به د نړۍ د موسم کیفیت بدل شي، د سمندر د سطحې اوبه به پورته وخیژي، او د دې نه علاوه نور قسم قسم ناوړه اثرات چې د کاربن ډای اکساید یا سی او ټو د خپرېدو له امله د نړۍ د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته کی. سمندرونه په نړیواله کچه په فضا کې د خپرو شوو ټولو غازي افرازاتو 2% راجذبوي. چاپیریال د خوندي ساتلو په خاطر د یو بفر کار ورکوي. هغه وروستي او تازه معلومات چې د امریکا د هوایی په ایالت کې واقع د اټموسفیر د څارنې او ترصد مرکز مانوا لوا ابزرویټری نه لاسته راغلی دي ښیي چې د تیرو 15 کلونو په پرتلا سکال په مای کې له فابریکو او د نورو انساني فعالیتونو په وجه فضا ته د خپاره شوي کاربن ډای اکساید کچا څو چنده لوړه وه. د نولس په وینا دا پدیده به د سمندرونو د اوبو د اسیډیفیکیشن یا تیزابي کېدو باعث شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. سره له دې چې په 2019 کال کې د امریکا په مشرۍ بین المللي اعتراف په عراق او سوریه کې د آیسیس مکنه خلافت مات کړ، د اسلامي دولت ډله فعاله او د مالی سیستم سره ارتباط ساتلی دی. د ټول منځنی ختیځ په هیوادونو کې د اسلامي دولت ډله د پیسو د مهمو عمل کوونکو په خدمتونو باندې متکی ده. آیسیس ته اجازه ورکوي چې خپل ورکړه راکړه نامعلومه کړي. د دې لپاره چې د دغې ډلې د منابعو تولید او انتقال د ګډوډېدو د کوشش په نظر کې نیولو سره امریکا درې هغه کسان او یو مرکز چې د آیسیس سره ارتباط لري په لیست کې شامل کړي دي. د اجرایي فرمان یو 3224 په تعقیب اعلی خاننفورا په لیست کې شامل شوی دی. د مثال په ډول د مرستې لپاره تعدل شوی یا مالی مادي یا ټکنالوژیکي مرسته برابروي یا مالی یا نور خدمتونه برابروي یا د آیسیس په ملاتړ. خانفورا چې مرکز په ترکیه کې د پټولا سوریه کې د آیسیس غړو ته د پیسو په برخه کې خدمت کوي او د آیسیس مالی اسانه کوونکو ته په زرګونو ډالر استوي. د الفای شرکت او ادریس علی عواد الفای د اجرایي فرمان یو 3224 په تعقیب په لیست کې شامل شوی دی، ځکه چې د مرسته کولو لپاره تعدل شوی دی یا مالی مادي مرسته یې برابره کړې ده یا ټکنالوژیکي مرسته یا مالی یا نور خدمتونه آیسیس ته برابر کړې دي. ادریس علی عواد الفای چې اوس د عراق په زندان کې دی د الفای له شرکت نه چې دفتر په ترکیه کې د کار اخیسته د آیسیس په وکالت په درسته نړۍ کې د پیسو په ویش کې آسانتیاوي راولي. ابراهیم علی عواد الفای د اجرایي فرمان یو 3224 په تعقیب په لیست کې شامل شو. په همدې ډول تعدل شو د څښتنتوب لپاره یې کنټرولوي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول الفای شرکت ابراهیم الفای ادریس الفای ورور د الفای شرکت چې دفتر په ترکیه کې ده د ادریس الفای په غیب کې اداره کوي. ادریس الفای او ابراهیم علی عواد الفای مالی منابع آیسیس ته استوي. امریکا او د آیسیس مالی زد دل نور غړو ژمنه کړی د آیسیس مالیه ردوي چې د خپلو تروریستي او جنایي فعالیتونو سرته پرسولو کې ورته ضرورت لري. همدغه راز د دغه ډلې د سر د بیا راپورته کولو په مخنیوي کې ورنه کار اخلي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.